اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. برق په برق پسې لاړ، دا له نتیجې یو ځل لاړ شي بیا یې څوک په ننوتو او زاره یې هم نسي راوستی. له همدې امله وایي چې که خبره په کراره نه شوه له زوره کار واخله. نو برق هم چې په ننوتو او زاره یې رانغی، نو حکومت قوی او ټانګونه پسې ولیږل. وبګورو چې رابی ولي که نه. د خپرونې په پیل کې مو له یو مسؤول صاحب سره مرکه کړې ده چې څه کارونه یې کړي دي. که در تو وای چې د تاسو دفتر کوم کارونه تر سره کوي نو خوشاله بسو.
د مونږ دفتر چې لومړی انجو وا په موسسه بدله شوه، او بیا چې د انجوګانو او موسسو موډ لمنځه لاړ، موږ هم خپل دفتر په شرکت بدل کړ. البته دفتر نه، بلکې یوازې د دفتر لوحه مو بدله کړه.
ښه ښه، نو کوم کارونه مو کول؟
موږ مختلف کارونه کول، خو اوس چې فنډ او فنبازي لمنځه تللې او ډونران هم نه ښکاري، نو د بیا رغونې ډېرې پروژې مو په نیمایي کې پاتې دي.
کله کې روښانه کوي؟
موږ د ژوند د مختلفو اړخونو اړوند پروژې درلودې، مثلا د چرګوړو د روزنې او پالنې پروژه، د تخمونو د ویشلو پروژه، د سړکونو د پخولو پروژې، د ویالو، بندونو، پلونو او مکتبونو د جوړولو پروژې، د کبانو د روزلو او د ملخانو د وژلو پروژې، د بسکټو، درملو، غوړیو او نورو خوراکي موادو د ویشلو پروژې، د نایانو، ګلکارانو، نجارانو، موچیانو او نورو کسبکارانو د کاري ظرفیت د لوړولو پروژې. لنډه دا چې په هره برخه کې مو پروژې درلودې.
دا دومره پروژې مو څنګه اخیستې؟ یعنې مربوط ارګان څنګه د دومره ډیرو پروژو عملي کولو اجازه او قرارداد درکوو؟
دوستانه واشنایان دې خدای نه کموي، د دوستانه واشنایانو له برکته
کمیشن مو ورکوو.
اوهو، هم دغه کمیشن سره آشنا کړیو.
نو تاسو خو لکه د یو حکومت په اندازه کارونه او پروژې اخیستې وې، نو تر کومه ځایه مو ورسولې؟
دا ډیره اوږده کیسه ده، او که په لنډه درته ووایم، نو ټولې پروژې مو د فنډ خلاصېدو له امله په نیمایي کې پاتې شوې. مثلا د چرګانو پروژه، کله چې چرګوړي لاګې راووتل فنډ خلاص شو او چرګوړي خواران ټول له لوږې مړه شول. بیا مو د ملخانو د وژلو پروژه پیل کړه، خو فنډ مو هغه وخت ترلاسه کړ چې ملخان ټول لاګي راوتلي اولوتي وو. تر هغو چې موږ ورته جوړېدو هر څه یې لستوني تیر کړي وو.
نو بیا مو د فنډ په پیسو څه وکړل؟
یو دوه بلند منزله مو پی جوړ کړل. موږ ویل چې دا جوړ شول په کرایه به یې ورکو، او د کرایو په پیسو به بیا بل کال د ملخانو بیخو باسو. خو بل کال ملخان پیدا نه شول، او بلند منزلونه شکر دی تر اوسه ولاړ دي. له هغه وروسته مو د کسبکارانو د ظرفیت لوړولو پروژه واخیسته. ښه ډیر کسان مو د موچی، نجار او ټټار په نامه هم راټول کړل، خو چې کله مو اساسي کار پایلاوه فنډ خلاص شو.
د دې کارونو په نیمایي کې پاتې کېدل د غلط پلان نتیجه وه که کوم بل علت درلود؟
پلانونه مو دقیق و، خو اړتیاوې مو زیاتې وې، او بل د هیواد جوي او سیاسي حالاتو هم په دې کې رول درلود.
د هیواد جوي حالاتو؟
او مثلا په سړو سیمو کې کار باید په اوړي کې پیل شوی وای، او په تودو سیمو کې باید په ژمي کې. همدغه د هوا او موسم تفاوت هم زموږ په کارونو او پلانونو ناوړه اغیزه کوله.
بس همدا علتونه وو چې پروژې مو په نیمایي کې پاتې شوې.
او خو په دې برسېره ځینې نور عوامل هم وو، لکه د پرسونل ناوړه روحي حالت، د کارکوونکو خونی اړیکې او داسې نور.
پوه نه شوم.
مثلا کله به چې موږ په کار پیل وکړ، چرته به کومه بده امنیتي پیښه وشوه، او دغه بدې پیښې به تر ډیره وخته زموږ د کاري پرسونل روحیات ځپلي وو، او کاري ظرفیت به یې راټیټ شوی وو.
او خونی اړیکې یعنې څه؟
مثلا د شرکت رئیس د شرکت د خاوند زوی وو، د شرکت سر انجینر چې له فارمیسی نه خلاص شوی وو د شرکت د خاوند بل زوی وو، د شرکت اداري د شرکت د رئیس اخو وو، د شرکت د مالی چارو امر د شرکت د رئیس کوچنی زوی وو، او په دې ډول ټول پرسونل یو د بل سره نږدې خونی اړیکې درلودي. او همدا علتو چې د پروژې پنډ به شرکت ته لره رسېدو مخکې خپل سر خوړلی.
بدلې
مالغه لري.
لدرې کسانو مو خدای وساته.
لجباور خزی، لدروغ جن میړه او لبیکار زوی چخه.
دی برق دستن لویدو پا وقت دی درشان تجارت دیره گرته لدی.
دی تیلو جیبی رادیوگانو او چارجی گروپونو.
دی درشان پا وجود اعتبار مکوه.
دی وارداتی برق دی کندیدانو پا وادو او دی حکومت پا کمیسونونو.
دی درشان وقت تیر شوی.
دی اخلاص، خدمت او دولتی رادیو.
لدری کسانو داریگا
لداکتر، خباریال او قازینا
دی دری شانو دی اندازه معلومه ولو پختنه غرط عیب دی
دی داکتر دی فیس، دی خیاد دی وجوری او دی مشاور دی تنخواه
که غوار چپلاسی مقرر شی نو باید لدری کسانو سر پیجند گلوی ولری
لجمهور رئیس، اجرایه رئیس او یایم لکم معاون سر
چه دیر کرون آواده نی جوریگی هم دوم رای ضرورت هم دیریگی لامده عملا اوز کرایی کرون هم پسختهی پیدا کیگی که نمانی ده دیوای بری
ده اخلاص ده معاملو ده لارخون و دفتر هم دلتا باورشم گوندی وی چی ریختیا هم اخلاص را سرو کری او کمارزان کور را کری
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
و علیکم سلام
پا خیر اغلی رازا دقلتا پا دقا کوچ کینه
کور مو ودان رو را
دقلتا کینه رو را دوما خویا کرایی کور پا کارو
پسترگو دیر کور ندیر اصرا خوار کور بیل شرطونه او بیل بایی لری
مثلا چه شرطونه لری؟
یو کور دیر اصره چه هر چه جور شوی دی او شرط داره چه کرایه والا یا باید رنگی دا انگر کندو کپری بودی سی او بامونه ی زوگام یا قیر کی بل کور دیر اصره نور که مشکل نلری یوازی دلان دی پور اشپاسخانه باید ورانشی او لسالون سره یوزه شی چه سالون لوی او پراخشی او دغه کار باید کرایه والا وکی پیسې به بیا کرا کرا په کرایه کې ولی سابی
چې دغه شرطونه لري نو کرایه خو به خامخا کم وي که څنګه
هو ډیره زیاته نه ده د لومړي کور کرایه $2000 او د دویم کور $1,500 ده
دا ته څه وایې وروره زه یو وړوکی او جوړ کور غواړم
لرم یې وړوکی کورم لرم درې کوټې دي خو اوبه او تشناب نه لري کرایه یې د میاشتې یوازې $300 ده ته پکې ځان ته یو تشناب جوړ کړه او دو بود سا پکی و نور سا خواری
گوره وروره زه یو غریب سرایم یو ارزانه کور رو خیه
خا خا تایی ده کور لپاره نیسی ما ویل که ده شرکت یا خونزی او کورس لپاره نیسی
او ده کور لپاره نیسم
نو بیا ما او بخه ما سره ده قصه کم کور نشته لارشه ده کم پس کوچه ده معاملو ده لارخون دفتر ته
چه دی ویل؟
هو یو کرایی کور می پکار دی چا ده تاسی ده کور ادرس را کرد
دی کم شرکت ده پاره نیسی؟
نه ده کور لپاره نیسم
لیگه خلاص همه خوزه و ده کور ده پاره نیسم مگه پکره نوار کهو
سامه ده
څنګ شو کور د خوښ شو
ووروره د دی خو یو ځایم جوړ نه دی دیوالونه یې نام لري هغه دې را شړېدلي ښیښې یې ټولې ماتې دي د برق سیمان یې ښکته په دیوالونو را ځړېږي یوه دروازه یې کلپ هم نه لري ساه یې موچه ده
ګوره دغه خبرې هېڅ معنا نه لري ته یې نم څه کوې ښه ډبل پلاستیکي فرش پکې هوار کړه او که دې بیا له نمه ډېر بد راځي نو دیوالونو ځای مورکلک کړه بېغامه دې فرشونه پکې هوار کړه او مزې کوه د کړکیو خیخی به یا زدر تواچوم او یا خپل ایوه و راوڑه او راچوی د برق سیمان دی سماران خونه دی چوبو دی چی چی که موڈیر زلو ور تا پتنگو پاسی پا دیواله کوکا کی
خا وسی کرایه او وایا
زر لزر اوغانی به در چخوا خلم خو د شپگو میاشتو کرایه به مخ کرا کبی چه دغه د برق د سیمانو او چاقمی در تا اخرم
آشپزخانه خو هم نه لري.
او لیونیه، چې آشپزخانه یې درلودی له 15,000 افغانۍ مې یوه ټنګه هم کم نه درکو.
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابر کړی وو او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ مسکا احساس او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 401، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.